سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې تا مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځنګل شوې ده چې په څو شیبو کې په پیل شي خو تر هغه وړاندې ورسو د دې سات خبرونه ده د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې له 2 شپې 2 زره زیاتې ښکاره کمرې په سړکونو کوڅو او مهمو ځایونو کې نصب کړې دي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قنی په یو ویډیو کلپ کې چې پر خپلې ټولنیزې شبکې ایکس یاب خانې ټویټر یې وایي د کمرې د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکي طرحې له مخې په کابل ښار کې نصب کړې دي. هغه ویلي دي چې د امنیتي طرحې له مخې به د ښار ټولې سیمې تر څار لاندې راشي چې دا کار به د جرایمو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند دغه راس دا هم ویلي چې د امنیتي کمرو د نصب لړۍ به د هیواد نور ولایتونو ته هم وغځول شي. د امنیتي کمرو له نصب سره د پوښتنه هم راپورته کیږي چې د خلکو د خصوصي حریم خوندیتوب تر څه حده په پام کې نیول شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د سلنګونو لوی لار بعد څه باندې وونۍ وروسته د سنبلې په 19 نیټه د هر ډول ترافیکي وسایطو پر مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت نه چهارشنبې په یوې اعلامیې کې ویلي دي د سلنګونو د 80 کیلومتره لوی لارې د بیا رغونې چارې له څه مودې راهیسې پیل شوي او د سلنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو په موخه به دغه لار د 10 ورځو لپاره د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې وي. په اعلامیې کې له ملي سوداګرو موټر چلوونکو او ټولو هیوادوالو غوښتل شوي دي چې د 10 ورځو په جریان کې دي خپلې اړوند اړتیاوې پوره کړي. د افغانستان په شمال کې د سالنګ لارې یوازینۍ لار ده چې شاته شمالي ولایتونه له مرکز او د هیواد له نورو سیمو سره نښلوي. مسافر او موټر چلوونکي تل د دغې لویې لارې چې د سالنګ په تونل کې تیریږي له خرابوالي شکایت کړی دی. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان یو مدافع وکیل ویلي دي چې په زندان کې د موکل د پاتې کېدو موده 2 اونۍ غځول شوې. د سه‌شنبې په ورځ د اسلام آباد عالي محکمې د توچخانې په نوم د فساد په قضیه کې د عمران خان د 3 کلونو بند سزا ځنډولې او د هغه د خوشي کېدو حکم یې کړی و. د عمران خان مدافع وکیل سلمان صفتر نن چهارشنبې فرانس پرس اژانس ته وویل چې موکل به یې د یوه پټې دولتي سند د افشا کېدو په یو بله قضیه کې د 2 اونیو لپاره په توقیف کې پاتې شي. عمران خان د اګست پر 15 په لاهور کې نیول کېدو راهیسې د اټک په زندان کې بندي دی. عمران خان چې د 5 کلونو لپاره له سیاسي فعالیتونو هم منع شوی دی پر ځان یې ټول لګول شوي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې 1.5 قرغیزي ښځې او 4.5 ماشومان د سوریه له کمپونو قرغیزستان ته انتقال کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې قرغیزستان ته د دې هیواد د هتپاو چې کلونه د سوریه په شمال لویدیځو سیمو کې بند پاتې و په بیرته ستنولو کې متحده ایالاتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او سرسلی مرسته کړې ده. قرغیزي چارواکو ویلي و چې د قرغیزستان شاوخوا 1.5 سوه وګړي په سوریه او عراق کې له جهادي ډلو سره یوځای شوي دي چې 1.5 سلی وژل شوي دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
بیا هم ستړي مشه ز فریده سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت په دې پروګرام کې ساسي قربانی نن په پروګرام کې په دې خبرې کې و چې لنن څخه 2 کاله وړاندې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وروستی عسکر هم وته د چې کله امریکایي سرتیری افغانستان ته راغلی و 2 کاله په افغانستان کې دقیقا پاتې شو څه یې له ځان سره راوړي و او څه یې بیرته له ځان سره یوړو افغانانو ته یې تاوان څه و افغانانو ته یې ګټه څه وه نن په پروګرام کې په خبرې کوو په دغې ټولو مسایلو د سیاسي چارو د شنونکي دوه شنونکي راسره په خبرونه کې دي چې له دې دواړو به دغه مسایل وپوښتو نن راسره په خبرونه کې د سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسیخ او همدارنګه اسحاق اتمر دي تاسې دواړه قدرمند ستړي مشئ په خیر راغلي پروګرام ته اتمر صاحب له تاسې پیلوم امریکایانو ولی پریکړه وکړه چې افغانستان ته راشي؟ دقیقا دوی کله افغانستان ته راغلل او څو کله پات شول؟
مننه تاسو ته سلامونه جناب راسب، سلامونه نیکیلی او ټول اوریدونکو ته نیکیلی او سلامونه خپل وړاندې کوم. افغانستان پس له دینه چې فوروي د افغانستان ځینې ووت او پس له هغه نه چې د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط وکړو د طالبانو د مجاهدینو په لاس کې پرېوت، او هغه نه وروسته کله چې کورنۍ جګړې پیل شوې مختلف ډلې دوی په خپل منځ کې 5 کاله جګړه وکړه، افغانستان ویجار وران شو. زمینه او فرصت دې ته ډېر زیات مساعد شو چې په نړۍ کې چېرته چې دغه ترهګرې ډلې دي د دې لپاره زمینه او رشد مساعد شي دوی افغانستان ته راشي، ځکه چې پخوا هم د افغانستان په جګړه کې کوم چې د شورویانو په مقابل کې و دغه ترهګرې ډلې، یعنی هغه وخت کې د مجاهدینو په پلوي د روسانو پر ضد افغانستان کې دوی جنگیدل، او دلته دوی ټول اراضي سره بلد وو، په سوا سرحد کې دوی اوسېدل، دلته امکانات وو، او دننه په افغانستان کې. دغه وخت کې بیا دلته په افغانستان کې تغییرات داسې راغی چې د مجاهدین حکومت له منځه لاړ او طالبان واکمن شو. په دغه 5 کاله کې چې طالبان واکمن و، نو القاعده او نورې ډلې په افغانستان کې ډېر مشکل شو. په 1998 کال کې کله چې د امریکا په سفارت باندې په تانزانیا او کینیا باندې حمله وشوه، هلته ډېر خلک ووژل شو، او په زمین کې امریکایي مامورین هلته ووژل شو. د امریکا دا تصمیم نیو چې د دې جرل چېرته چې وي هغه واوباسي. په هغه وخت کې بیا دوی د کروز پر حقیقتونو باندې خوستې ویشته، او د افغانستان ځینې نورې سیمې دوی په کروز ویشته، هغه البته د کلنتن په وخت کې. هغه نه وروسته بیا دغه مسله خاموشه شو تر څو چې د 11 سپتمبر واقع وشو. د 11 سپتمبر د واقع نه وروسته امریکایان داسې برداشت درلوده چې دغه حمله په نیویارک، واشنګټن او پنټاګون او په دې ځایونو باندې طرحه په افغانستان کښې شوی او د القاعدې د خوا نه شوی. هغه چې دوی د طالبانو د حکومت نه په هغه وخت کې وغوښتل چې دغه شبکه یا د دې شبکې مشر چې اسامه بن لادن دوی ته د تسلیم شي یا دوی ته د ورکړل شي، لیکن په هغه وخت کې ملا محمد عمر د دې کار نه ګډه وکړه، او هغه وو چې امریکایانو تصمیم و د نورو خپل ملګرو سره چانې د ناټو غړي هیوادونو سره او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په اجازه باندې دوی افغانستان باندې یرغل وکړ، او هغه وو چې په افغانستان کې دوی جګړه پیل کړه، او شل کلن جګړه د هغه ورځ نه پیل شو چې هغه د اکتوبر میاشت 2001 کال، او نو په هغه وخت کې دغه سرتیری راغلل او افغانستان کې دوی شل کاله پاتې شو. دې کې نو مسایل ډېر زیات دي، زه داسې فکر کوم چې تاسې مشخص پوښتنې وکړئ چې
مننه مننه کور ودان راسخ صاحب ته به هم ورشو. راسخ صاحب که تاسو راته ووایئ مر صاحب یادونه وکړه چې د 2001 کال د اکتوبر په اوومه نیټه باندې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل او افغانستان یې اشغال کړو، هغه مهال چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل په ټوله کې یوازې خبره هم دا وه چې دوی غواړي القاعده له منځه یوسي، که نه داسې ګنګوسې هم وې چې ګواکې طالبانو په افغانستان کې هغه مهال هم د ښځو حقونه د نجونو حقونه نه ورکړي، او دوی په دغې بهانه باندې هم افغانستان ته راغلل چې د ښځو د نجونو حقونه به تامینوي.
سلامونه خورجان تاسو او ګران قدر محترم ملمته او تاسو د پروګرام ټول او ریډونکو ته سلامونه وکړي وړاندې کوم. د سوال په حق لا باید چې وایم چې زمو مشر خو هغه د داستان اساسي ټکی تشریح کړل، زه به دا وایم چې د استخباراتي ادرس نه به دا تشریح کړم. ګورې ځانو په نړۍ دوه قطب وو، واسا او ناتو، یا امپریالیزم او سوسیالیزم. د دوی د جګړو په درشل کې چې دوی یو د بل مخنیوي دپاره دوی خپل پلانونه مطرح کړل، پروژې جوړې کړلې، د مجاهدینو پروژه یې جوړه کړله. همدغسې وخت چې مجاهدین تر دغه وخته پورې چې د ډاکټر صاحب نجیب الله نظام ړنګ کړي، د ډیموکراسۍ هغه آواز یې خاموشه کړله، وروسته دوی یې قدرت ته ورسول. بیا د دوی په داخلي جګړو کې چې وخت یې ونختل، وروسته د هغه نه دوی متوجه شو چې یوه بله قوې ته ضرورت لري، چې هغه هم دوی غوښته چې د ترکمنستان نه د ګازو پایپ لاین کراچی ته تیر کړي. د دغه پایپ لاین د ساتلو لپاره یې ملا محمد عمر او څو کسان په اسلام آباد کې ملاقات وکړي، او وروسته یې دغه طالبانو چې د ملا محمد عمر تر رهبرۍ لاندې جوړه کړله، او قندهار ته چې وخت داخل شو، او وخت چې هغوی د قندهار په نیولو کې د احمد شاه مسعود او د رباني د په واسطه چې کومکونه ورته وسول، وروسته دوی ګرچې دغه ډله د سیاست او د دولتدارۍ دپاره جوړه شوې نه وه، فقط د د پایپ لاین د ګازو د پایپ لاین د امنیت ساتلو دپاره جوړه شوې وه. مګر دوی چې وخت مخه واړول او قندهار یې ونیوه او ناره یې دا وکړل چې موږ د بربریت او د انارشیزم او د ګډوډۍ په وړاندې درېدلی وو، هغه وه چې ولسونه دوی سره یو ځای شول، هغه ولسونه چې دغه پروژې نه خبر نه ول، دغه پروګرامونه خبر نه ول، په ډېر کم سرعت سره په ډېر کم وخت کې دوی تر کابل ورسېدل، تر میدان ښار ورسېدل، او دلته په میدان ښار کې هم احمد شاه مسعود دوی سره ملاقاتونه وکړل، او د مجار د ځپلو دپاره په چاره چای را واړوله. خو وروسته هغه لنډه داستان ته دا ووایم چې د اوسامه بن لادن د عربو نه راوستل او په پاکستان کې ځای په ځای کول، هلته یو بل څوک یو بل فلسطینی عرب هم هلته وو په نامه د مولوي حزام، مخکې د هغه نه استفاده وکړله، او د روسانو د دغه وارسا د ځپلو او د منځورلو او د دغوی د ماتولو دپاره د دغه عربي او اسلامي او اسلامي شعارونو او شیخانو، د عرب شیخانو نه ډېره ښه استفاده وکړله غربیانو. مګدان ویلی سم په دغه لوبه کې سی آی اے سره د انګلستان او د پاکستان دغه مثلث استخبارات وشو کولی په دغه جغرافیا کې دغه جګړو ته لمنه ووهله، او په دغه جګړو کې افغانستان تلفات بشري هر څه هغه درې سوه کلن دار او ندار له لاسه ورکوي، خو امریکا یا غربیان په خپل پلان کې بریالي شول. د اوسامه بن لادن دغه جغرافیا ته را داخلول او په دغه جغرافیا کې د ده حاکمول دا یوه بهانه وه، یوه پرتیفي بهانه وه، تر څو د دنیاوالو مخه واړي او امریکا وشي کولی په دغه هغه د افغانستان ستراتیژیکه نقطه چې د بریاګمې آسیا دی، په دغه ستراتیژیکه نقطه کې دوی ځای په ځای شي، او د چین او د روسیې د پرمختګ او د پلانونو مخنیوی وکړي. اساسي ټکی د استخباراتو له ادرسه داسې دی، مګر دنه چې افغانان په دغه جګړه کې واقعا موږ تلفات ورکوي، موږ خپل دار او ندار د منځ لاړی، او زمونږ د ترقیو د پرمختګ کاروان مات شو، دا یو بله تحلیل او ترجیح غواړي چې من په د امان الله خان له وخته که تاسو متوجه شوي یاستئ، چې هر وخت چې په افغانستان کې یو ستوری را پیدا کېږي د رڼا، غربیان او شرقیان سره لاس په لاس کېږي، زمونږ دغه ستوری یا دغه روښنایی د منځه وړي، تر څو پورې موږ د دوی د اهدافو دپاره وجنګېږو او د دوی د اهدافو دپاره استعمال کړو. نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه جنګ کدا د القاعده دی، کدا د داعش دی، کدا د افغانه د اسلامي د پاکستان کې چې جوړ شو، د ګلګودین اکبرتیار نیولې تر دغه نورو پورې، تر دغه اوسه پورې چې دا جوړ شوی دی، دا خلک د افغانستان د ازادۍ او د پرمختګ او د استقلال دپاره دوی نه دي جنګېدلي. دا یوه بهانه ده، دا یو شعار دی، اما په اصل کې د نړۍ په کچه باندې د غرب او د شرق جګړه ده، او په دغه جګړه کې د اسلام له اساساتو، د اسلام د کلمې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه ډېره ښه استفاده کړې ده، او د دغه ملا او د دغه طالب او د دغه مجاهد له څېرې نه او د پګړۍ نه او د دین نه واقعا د خپل د اهدافو د سرته رسولو پکه
پدې کې ډېر بریالي ول او خه مننه راځي تاسو ته به تر وګرځم اوریدونکو تاسو ته یادونه کوم چې تاسو هم پروګرام ته زنګ وهلای شئ. زموږ کده واتس اپ شمیره د 00 2 2 4 4 8 8 تاسو هم زنګ وهئ او خپل هغه تجربه را سره شریک کړئ چې په دغه د امریکا په شل کلن حضور کې چتمن تاسو په کلی کې تاسو په سیمه کې بعد غیز وکونه حضور دلته تاسو به سره نشټینه پات شوې یاستې. هر تجربه هر خاطره چې لري کولای شي زنګ یو په دې اړه هم راتوي چې په تیر شول کلونو کې د امریکا پښتون کې په افغانستان کې څه مثبت بدلون راغی او افغانانو د دوی پښتون کې څه تر لاسه کړل او څه له لاسه ورکړل. تاسو هم خپل نظرونه را سره شریک کړئ. زنګ راتوي اتمر سپ تاسو تر ازما را سیخ سپ اشاره وکړه چې امریکا د دې لپاره چې افغانستان یو ستراتیژیک موقعیت لرلو افغانستان ته راغله او د لپارچو کول شي چین او هند کنټرول کړي. کلندر ته پدې وای چې په دغه اثر کې چې ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، آیا واقعا امریکا په همدې ټکی پسې وکنه بل څه غوښتنې هم درلودل او سره په څنګ کې کله چې راغلل افغانانو ته څه ځان سره راوړل؟
ګوري اول خو زه تا وایم چې دغه ترهګر ډلې اسلامي ډلې چې دوی ځان ته د اسلام مدافعین وایي، دا په حقیقت کې یو افزار دی د لویو قدرتونو په لاس کې، مخصوص د امریکا په لاس کې. دا حتی ډېر پخوا د جمال عبدالناصر په وخت کې، کله چې دغه ملي جنبشونه، ملي ازادي بخش جنبشونه په عربي هېوادونو کې راپورته شول، امریکایانو ځکه چې دا د دوی د منافعو برخلاف و، د دې دپاره چې دغه نهضتونه په فلسطین کې دوی وځپي، په مصر کې دوی وځپي، خپله جمال ناصر د دې مخکښو لکه حضرت امان الله خان چې دا غربي دا عربي هېوادونه دا ټول سره یو متحده جمهوریت جوړ کړي او رهبري داسې سړی په لاس کې واخلو چې دغه ټول عربي نړۍ دوی رهبري کړي. یعنی یو ډېر قوي قطب د مسلمانانو یا مخصوصا د عربانو. د دې دپاره چې امریکایان دغه جنبش ته ماتې ورکړي، دوی هلته دغه اخوان المسلمین ورته جوړ کړه او د اخوان المسلمین سره دغه ترهګرۍ رواج شو او د دې دپاره سهولتونه او پیسې امکانات برابر شو. دې سره چې کله موږ د سړي جګړې مرحلې ته داخلیږو، دلته بیا د روسیې د شوروي او د امریکا ترمنځ یو نوه دیتانت یا صلح رامنځته کېږي چې دوی دواړه په دې توافق کوي چې دغه هستوي سلاګانې به دوی کموي. او دې کې بیا خپله په هغه وخت کې ریګان او ګورباچوف څو ځلې دوی په هنګري کې ولیدل، په فنلاند کې ولیدل، دوی ته دوی سالټي یا سالټي دو معاهدې لاسلیک کړي دي چې په هغه ترکیب سره یو نوه دغه سړه جګړه همغسې پاتې شو. یعنی د تاوتی جګړې امکانات نه و، لیکن رقابتونه همداسې دوام درلوده.
اتمر صاحب که په لنډو کې راته ووایي چې بیا اورېدونکي ډېرې په تمه پاتې نه شي، په ټوله کې که لنډ دا راته ووایي، کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل څه یې ځان سره په همدا پیل کې راوړل؟
ګوري امریکایان یو خو دا خبره خپله د امریکا جمهور رئیس هم کوي چې موږ افغانستان ته د دې دپاره نور ورغلي چې هلته ډیموکراسي پلي کړو، د ښځو حقوق خوندي کړو، یا مثلا انتخابات څنګه شي یا حکومت څنګه شي. دا خپله د افغانانو کار و، لیکن موږ د هغه شي دپاره چې ورغلي وو هغه د ترهګرۍ ککول و، هغه کار موږ وکړو، هغه هدف ته موږ ورسېدو. نو په دې ترتیب سره شل کلن او شو په افغانستان کې د دې تاثیرات وګوري دا زموږ په لسمند زموږ په خلکو باندې سخت تاثیر کړی.
قوت مرسه بیا دوی دلته پاتې شول. دا هدف چې تاسو یادونه وکړه دوی خو په ما پیل کې ترلاسه کړی و چې طالبانو نظام ړنګ کړو دلته یو نوی جمهوریت جوړ کړ بیا ولې پاتې شول؟
اوس خبره خو دلته نه خلاصېږي. خبره اوس هم هغه خبره ده چې که تاسو ورته وګورئ دا د دوی هغه سیاسي خبرې وې چې ما تاسو ته عرض کړه، یعنی دوی چې شل کاله دلته پاتې شو که مونږ د سکې بل اړخ ته وګورو، یعنی څو فرضیې دي که نه، که یو فرضیه داسې وګورو دوی په شل کاله پاتې کېدو کې په افغانستان کې یو د مخدره موادو نه سخت اقتصادي ګټه وکړه، دوه خپل سرتیري وروزل، درې خپل تجهیزات یې وازمایل تر د بمونو موره پورې هم خو دوی دلته وازمایل، او شاید هم کیمیاوي سلاګانې هستوي سلاګانې دي په سیمو ځایونو کې ازمایلې، او دې سره جوخ چې هغه خپل رقیبان چې په سیمه کې وو هغوی هم دلته سهرل. اوس هم امریکایان د افغانستان سیمو ته وتل، د افغانستان فضا د دوی په لاس کې دی، استخبارات د دوی په لاس کې دی، او تاسو د خپله د دوی طالبان روابط د امریکایانو سره کړي چې
دا ټولې ګټې چې تاسو یادې کړې دا خو ټولې امریکا ته وي، افغانانو ته یې څه خیر ورسېده؟
ګوري افغانان یو مشکل افغانان درلودل چې یو داسې یو صحیح رهبري نه په اوله دوره کې دلته راغله او نه په دوهمه دوره کې دلته راغله. مونږ هغه سې یو رهبر ته ضرورت درلوده لکه ګاندي، لکه نیرو، لکه جمال ناصر، لکه تیتو، دغه سې یو کس ته افغانان ضرورت درلوده لکه اتاتور، لکه امان الله خان چې افغانستان یې دغه رقابتونو نه ژغورلی وای. متاسفانه مونږ دغه رهبري پیدا نه کړو. زمونږ رهبران دوی د هر چا نه ډېر د امریکایانو تایڅکي وو.
مننه مرسب، تاسې ته به بیرته راوګرځم. ډېره مننه کور ودان، تاسې ته بیرته راوګرځم. د اورېدونکو په تمه ده، سلام، ستړي مشئ.
وعلیکم السلام خورجان، زه هم تاسو ته سلام وایم او د میلمنو په شمول اورېدونکو ته سلام وایم.
مننه کور ودان ژوندی اوسئ. همدرد صاحب چاړي کې د نیولې زموږ د ایمي اورېدونکي همدرد له لغمانه ده. همدرد صاحب، له تاسې ورو ستاسې پان باندې امریکا په افغانستان کې شل کاله تیر کړل او دا د دوه کاله پوره کېږي چې دوی له افغانستانه وتلی دي. کله چې دوی راغلل بیرته لاړل، افغانانو ته یې څه راوړل؟ ګټه یې ورته څه وه؟ څه یې له ځان سره بیرته ویوړل؟
اول خدا زدا وایم چې د دې افغانان او افغانستاني فیاض نو څه دا جوړ کو کنه، او یا افغانان خوشاله کو خپل هغه طرف غلي خو زه به ورته په دې وایم چې دوی بوای سیاره موږ به کامیابی موري، خو زه په دې ورته وایم چې دوی لاوه د ورځې نه نیولې خپل هم ناکام ول، او افغانان هم تبا لکه نه ورځې نه فراغلي وګور هغه اخرینه ورځ شاید ده چې دوه بنین سو افغانان په هغه ورځ هم د دې لاسه کانو ته په وینو کې سره سول دي دایښ په نوم یاد بل په نوم یاد بل په نوم قراتول سړي هم دې ته ول او راتول کړي هم دې ول. نو زه دا وایم کانا چې د دې ټول نه بل هغه ته تیر وطن دا وا چې دې په داسې ملک باندې باور کړي ول کا پاکستان چې هغه ټول عمر باندې امریکا په خې وهلي شل کا مدلې دې ته تربیه کړي، د چین په همکارۍ، ایران په همکارۍ، خو امریکا سترګې نه لري. او بل خبر زدا کوم چې دومره خزو ته د تعلیم نه دا ور کړی چې دا راغلی په دې شل کاله کې څوک دا یادې لکه دومره سي کندې سي دي، لکه دومره سي دی ورور سي دي، لکه دومره سي دی پلار سي دي، دومره ما شومان ته دی ډوډۍ او کاری نه دی ور کړی، لکه دومره سي ایمان کړی دي. نو دومره خزو ته کار نه دا ور کړی لکه دومره خزو سي کندې کړی دي کنه. نو زدا وایم چې دا ټول غلاول ولو صاحب دین العادین ګوره صدام حسین چې د دامو د لوی اختر په ورځ په پټه نړیوال چې پرین ټول دنیا ته وخوده او سامان یو نړیوال تر تروریسټ په تاسو ته خلی باندې دا څنګه سره تم شو غیب چې دا موږ سیم کې خطا ده، او دا ټول هغه غلط خپل تیخ ته لاره برابر ولا چې موږ هدف تر لاسه شو. او زه دا وایم چې دا ترن پدونه دې پټولې و تخته له باګرام نه مثال خبرې هم دغه ټول امنیتي ځواکونو روزل دې پکړنه دا څنګه تاړو نو دا څنګه مثال خبرې لږونه کاله
خبر یو سیاسي دفتر او خبر یو د اخر کې سره له تړونه دي فتیخ تخصیدل مثال د خبر بیا د تا منتخب رئیس جمهور هغه تخصیدل بیا د هغه کابینه کوم حالات سره مخکېدل بیا د
همدر صاحب دلته یو لنډ پښتنه له تاسو کومه په بخښنه سره کس ما غلري یو پښتنه له تاسو لرم همدر صاحب هغه چې په افغانستان کې تاسو ولسمشر ته اشاره وکړه تیر پخانی ولسمشر ته یا د هغه په حکومت کې وزیرانو او هغه کسان چې له دوی سره کار کوي خود خو ټول افغانان ول د امریکایان نه و
هغه ټول افغانان خو دغه مخالف دل خو هغه اعتبار نه کوي دغه سره ول کنه خو د دې سرنوشتي ګوره په خبرو کې څومره دی ناکام اصل څومره وادي چې دی خپل هغه ګوډاګیان سره کړی دی چې اوس څوک تخصیلي او څوک پلار دی او څوک دی په پیرات او څومره وادي دی دی ول سره کړی دا یو هم پکې یو فیصد په سلو کې یو فیصد
اتمر صاحب مخکې په خپل خبرو کې اشاره وکړه همدر صاحب اتمر صاحب اشاره وکړه چې امریکا ویلی و چې دوی خپل اهداف مشخص کړي تروریزم د لمنځه وړلو لپاره دوی افغانستان ته راغلي دي. یاره سیخ صاحب اشاره وکړه چې دوی د لپاره چې روسیا او چین کنټرول کې دلته راځي په ټوله کې که چېرته دغه تیر شل کلن دورې ته یو ځل وګورو په افغانستان ته په میلیونو ډالر راخله فکر نه کوي چې دا به د افغانانو تیروتنه وه چې دغه یو ښه چانس نه دوی ګټه پورته کړې وای دغه پیسې چې افغانستان ته راتلې یا دغه کومکونه چې کېدل د دوی نه ګټه پورته کړې خپل افغانانو منځ کې اتحاد را جوړ کړی وای د دې پر ځای چې امریکا ورته دغه اتحاد جوړ کړی وای
افغانانو کې دومره وحدت او یا دومره والتیا افغانانو لرودل کنه دوی د راتلېم نصا افغانان خو مخکې نه پام دغه حلل ګور زه دغه وایم تر اخره ورځې پورې دی هغه ګور مخالفین او دا کنه حکومت ورته تسلیم کړ په تړون کې او هغه خو هغه اشرف غنی یا کرزی سره کې نه اول څه مثال خبرې د موږ لپاره خیر دا اوس موږ ته یو لار جوړه کوي دوی ته خو دسي خپل یو خپل دماغ او یو خپل هغه پلان یو جالي غونډې کار ځان ته جوړ کړ او لاړ الله هغه ټول هغه کرام خپل انتخابات دا کار وکړ چې زبان ته بارے ته دا کوم ما امریکایان ځواکونه او خپل افغانستان خو نه تر اتک کې پیادو نه پتک کې پیادو دا خو یو د کمپاین نه دار څه اشرف غنی او پرسونل او ټول کارکونکي او مامورین ټول هغه یو خپل بیا د امریکا کمپاین نه قربان کړل ته وسو یا هغه افغانستان کګه ته راغلی دا خو زه درته وایم چې تا خبر صحیح ده ډالر راغلل افغانانو کې دومره ولټیا و افغانان خو یو دی بل پولیسو نه مړېدل دوی باید په دې اخره پورې دغه کار کړی و دا به لازمي و چې دغه نقلي سولې سره کړی ولا که څنګه چې نقلي ځانته بیا که سره ورانې ظلم پروا نه کوله دا خو د کار اوسو سي دي شي اصل خبرې دوی ولست کاول هغه خو ویخي او یو بي صدام لري د خوځو حقونه او لا سره اوره مې او د شلو کالو
خو پتیر شلو کلونو کې د زده کړو پړه زیولند یو بل هم درسي بل لند پښتنم کوم پتیر شلو کلونو کې د افغانستان په زیاتره سیمو کې د لوی خارونو په ګډون باندې یو څو ولایتونه استثنا په ټول افغانستان کې خونځي پرانستي و انجنیر زده کړو کولای لکان درستتل یو محدود شمیر کې و هم خزي په ادارو کې وي پانتونونو تدلې او منګه هم هغه نسل یو چې په تیر شل کلونو کې مو درس ویل دا لاسره ورنې بیا په کم نظر ورته ګوري
حکومت راحت کړل کنه د حکومت راحت د خلک پانتونو تم تل مکتبو تم تل ډاکټرانو تم جوړ تل انجینرانو دا د حکومت راحت نه دی د حکومت ولې د خلکو سره تړون وکړ سیاسي چې مثال هغه په خپل سیمه کې مکتب نه پرې خو دا وسی په ولې غواړي دا خو هغه دې معلوم خلک دي کنه دوی دې ګوره دې غټه غټه تیرې هته نه کړې ځکه خو دې په خبرو کې ناکامه په جنگ کې ناکامه ګوره دې په خطر کې دفتر ورکاو خور دې به ورته ویل چې ګوره دا حکومت او سیاست کې شاملې دي نړیوال ګور نړیوال دغه هغه سیستم څه بیا د هغه په معنی دی ول بیا د تړون ورسره کړو دا خو دې خلی د خپل ګور مکتب نه پری دی پولی نه پری خو دا مثال خبره ډاکټر نه پری خو دا کلینیک کې نه پری خو دا پولی نه پری خو دا نو مثال اوس دې نه سم نه غواړم غواړم اوس هم نه دغه مونږ زوري دي ال تمر کیدو لو په دمو او په مارمه یو اوس لولګي مې کیدو اوس دې پر اسنه ته دې ځني اوس دغه مونږ ولا خدو یو مخوره باندې مثال له خاص د اسلامي امارات شي کړه چې مکتبونه باندې په ساتینو پانتونونه باندې کار د خوځو باندې دا بل مخوره باندې هم د امریکا د شینشین کړه لاغه به تر را باندې شینین کړه مرسته باندې مثال له خبرې په تجارانو تفصیل په سرحد نه خواستین دي مثال مثال د خبرې لکر خناغه عرب افغانان کوم حالات سره مخ دي دا چی مخکړي دا دې د سرنوشتي مخکړي دي دا یو فشار له د فشار له غنه استعمالي دي ولایت جوړا کړی دا دا به موږ بل تاسو ته خلکو خلې د طالبان ته ورغړي دي ولې طالب به بدلون دا ولي و بدلون مضمون ما حضرت ته چې دا یو خبره زړه کوم چې ټول افغانستان د طالب په خلاف راجک شي نه طالب ته پروا راځي نه څه کوي او په امریکا په خلاف راځي چې ټول ولایتونه ان شاء الله تعالی زغوسم غوښم چې ټول ستونزې حل کړي
خو اوس امریکا په افغانستان کې نشته غوښ خوښنم ټول افغانان پرې خو د لاړل اوس ولې د امریکا پر ضد راپورته شي
نو څنګه سره د یو په سر تاډون ولې تا د دې ټول افغانستان په صحه او سره ولې تاډون کوم چې افغانستان خبرې نه کولې دي هغه جرګه هغه کومه کمیټه چې دا خلک خپل طرفې دي چې راستل
خو هغه په ښکارې ادونه دام کړي دا چې پتیر حکومت کې همدر څپ چې د نور اوریدونکو وخت وانه خلو هغه په ښکارې ادونه کوله چې پتیر حکومت کې فساد ډېر و هغه ورته حساب نه ورکول او بل اخر هغه د ته مجبور شول چې افغانستان وو زی او طالبانو سره تړون وکړي فکر نه کوي چې دلته د تیر حکومت تیر وطنام ده
دې خپې زندل چې دا ګور خپل نه مکتب منی اوس دې مکتب نه غواړي دې چې نه غواړي کول چې غواړي هغه د ولس خپل کار ده دې باید په نړیواله سطح دې سي یاد نشي ځکه چې دا ټول نه هی مرګري ول او دې راتړون کړي دې راوځي چې مثال له خبرې اشرف غني دې اختتام دې مجبور کړ
ډېر مننه کور ودان
اشرف غني کدا ویل چې باڅې دې پلان نه ده بس نور هم کاوه چې اور پرې ده
مننه کور ودان
دا خو سره وو هغه هغه دې هغه دې دلاس او دې ګریوان خبره ده
مننه
یو دې بل ګریوان نه به
مننه کور ودان همدرد صاحب کور ودان چړی کې د نیولې و او خپل نظر در سره شریک کړو رسخ صاحب تاسو ته راځم تاسو از موږ د اوریدونکو خبرې واوریدلې په افغانستان کې د تیر وضعیت او د چې اوس څه ډول افغانان زوريږي د ټوله پړای پر امریکا ورواچول زدلته لند نن د نیویارک ټایمز هغه مطلب تاسو سره شریکوم شه دی وی افغاني کیسه راخېستی دی وای چې کله په توزرول کال کې امریکا افغانستان ته راغله دا وای چې زما پلاری وزور ټلویزیون درلود او هغه کلونه یې ساتلې وو او کله چې طالبان افغانستان وته د ټلویزیون راو باسه او د انجلی یادونه کې چې ما د نومړي ځل لپاره د افغانستان بیرغ پکې وکټلو او سندره مې پکې واورېدله او لاغین وروسته په افغانستان کې خونځي پرانستل شو ما محکم دې موضوع ته اشاره وکړه رسنۍ وو ته وګور په افغانستان کې رسنۍ وو فعالیتونه پیل کړل په ټوله کې دغه ټولو لاسرړونو ته پکې تو باندې او د همدرد صاحب خبرو ته وقین په دې تیر شل کلونو کې افغانانو د امریکا په شتون کې ګټ ډېر کړې ده کتاوان
دوری کچیر داسې اساسي پاسيبو کو د امریکا پر اتاک نه تنها د امریکا پر اتاک دی او بل قدرت د دنیا او د روسانو پر اتاک هم چنان افغانانو ته یو څه کارونه وکړل هم د امریکایان یا غربیان چې راغلل دلته سړکونه پاخس ول تر وسواله پورې تر کولو پورې د غړنګ چې کابل و دا بیرته جوړ شوی دی دا د مغو دي پیسو یا د نور شارونه یا نور دغه پانتونونه شفاف مکوونه د په دې برخه کې یو څه دی دي خو اساسي ټکی څو خپل امریکا داسې یو نظام جوړ کړي د انارشیزم د ګډوډیو د رشوت اخیستنې حتی د ډیرو منفکراو لپاره لار جوړ کړله او دوی پیسې چې مې راکول سول او افغانستان په جوړونه کې یعنی اساسي تعداد وایي بندونه وایي نور فابریکې جوړې شوې وایي د هغه نه ولې دوی استفاده ونه کړل همدغه خپل امریکایان چې اته دي وزران نیولې تر علاقه دار پورې دوی اعلان کول خپل هغه څه کډرونه یا هغه څه شخصیتونه په دندو وګوماري وایي دي کار اهل کار نه ول هغه پوها او هغه درایت او مدیریت نه لرو دی او د افغانستان داسې یو جونګړه جوړ کړل چې په دې کې فقط هر یو زورواکي سو هر وکیل زورواکي او هر وزیر زورواکي او هر والی او کمانډان تر علاقه دار پوری دغه انارشیزم د دوی دوه کټه واخیستل یو کټه دا واخیستل چې دوی په ډیر کم وخت کې زمون یونیام ورل دی هلمند یا مثلا نوری تیگی اوڑل اتا نور موادات دا دی مادنی زیرمی من در غربیانو بی اوڑل او یو چنور در دی تاریاکو خبر چی دا قیدا دی تاریاکو اصلا بزنس بینانو تجاران مافیار دو دوی پلاس کی و دوی اختلافات پو علمان کی دی انگلستان او دی امریکا پاندغ ایرونیم او پا دی تاریاکو پیدا سوا نو بینان زیوی لیسم صحیح خبره دا چی دوی او تزان سر رام مورل د تقریبا $3 trillion چې افغانستان باید دوبۍ نه خایسته جوړ شوی وای، افغانستان باید یو خودکفا ملک جوړ شوی وای، افغانستان باید یو خایسته خولۍ آرمی نظامیانې لرلې وای، مګر دا یې ټول دسې لکه هغه د شګو دغه یې جوړه کړله، اصلي جوړې کړلې وخت چې د خپله کډه کوله هغه د شګو قلاوی او د شګو موزیګانې مرانې کړلې. علت یې دا و چې دوی نه غوښته چې افغانستان په اقتصادي او په فرهنګي او په سیاسي او په نظامي برخه کې په خپلو خپو ودرېږي. دغسې که چېرته ووایم د دوی سلاوې صحیح ده چې پاتې سوله تقریبا، خو په دغه شلو کلو کې دوی ډېرې لاسته راوړنې هم لري. امریکایان ډېر لاسته راوړنې لرو، د یو خو د خپل نظامیان دلته امتحان کوي، دلته یې تربیه کوي، دلته د انسان وژنې او د سبا د ورځې د قلم د خپل د وطن او د خپل د ملک او د اقتصاد په دفاع کې هغوی تربیه شول. د بلې ډډې نه دوی څومره چې پیسې د نړۍ نه راوړلې، یو 10% 15% پیسې به یې دلته مصرف کړي دي خپل د شرکتونو او قراردادیانو په هکله، خو 80% یا اضافه دي دغه نه دوی خپل ملکو ته یې وړل. او صحیح خبره ده چې د کرزي نه شروع کړو تر دغه شبونی پورې دغه مدیریت او دغه احساس د زمونږ رهبرانو زمونږ د وزیرانو سره نه وو چې دغه خلک سبا وځي موږ باید افغانستان لپاره اقتصادي زیرمې جوړې کړو، اقتصادي اصلي جوړې کړو، فابریکې او کمپنۍ جوړې کړو. دا شان دوی ونه کړل، خو دوی یې په داسې یو شي منصوبه کړل چې دوی فقط عیاشي وکړي، زرې موټران وي، باډي ګاردان وي، تحیلي او خیالي سیستم دوی ته جوړ کړي او دوی په دغه شلو کلو کې په دې کې مصروف شول. نو تاسو بهتره ده چې چېرې ته قضاوت وکړئ، که چېرې موږ واقعي اردو لرلی وای، که چېرې واقعي استخبارات وای، پولیس وای، نور دغسې هغه نظامي هستي وای، په دوه هفتو کې د افغانستان سکوت هېڅ امکان پذیره نه و. نو بناءً زه ویلی سم چې خپله امریکا په راس کې د دغه غربیانو دوی نه غوښته چې افغانستان واقعا یو د امن او د سعادت او د خوشبختۍ ملک باندې مبادله شي او افغانستان د ډیموکراسۍ په لور روانه شي. دوی خپله تا د یو بل انتخابات به چې کېده، کله به یې صاحب ول د عبدالله لاس به یې پورته کړ، کله به یې د اشرف غني، کله به یې د کرزي، کله به یې ورته فهیم جوړ کړي، کله به یې ورته دوستان وړاندې کړي. دا خپله یو قسم د انارشیزم د ګډوډۍ دپاره دوی خپله لاره جوړوله. نو زه ویلی سم د امریکا پر اتک او په دغو پیسو باندې چې دومره پیسې افغانستان ته راغی، که واقعا موږ ښایسته رهبران لرلي وای، ملي رهبران لرلي وای، افغانستان نور د تاریخ په صفو کې په اقتصادي او په سیاسي او په نظامي پانګه کې به په خپلو خپو به درېدی. مګر په تاسف سره چې زموږ رهبران اکثرا دوی جاسوسان ول، دوی خود فروخته ول، دوی د پردو د اهدافو لپاره وجنګېدل او کار یې کوو، او همدغه ملت بېچاره په فقر او بدبختیو کې پاتې شوه.
مننه راس خسب کور ودان ژوندی اوسئ، بېرته به تاسو سره وګرځم. اورېدونکي ته ورځو، سلام، ستړي مه شئ.
السلام علیکم محترمی فریده جان، سیال خور، سلامونه او نیکی ایلی تاسو او دوار علمانو او دی ازادی را دو کلو محترم او ریدون که تولانجی کوم.
من نکر و دان زرملوال سب خیر اغلی ستره میشه لطاسی او رو تاسی نصر
خیر دنشیب سر خیبر پختون خواهری پر نمی علبت علی کنی ولی خاخ
ستړی مشه لتاسی او روز زرمروال صاحب، تاسو سره خپل تجربه شریک کړئ. تاسو په ان باندې امریکا چې د غشل کاله په افغانستان کې تیر کړل، ګټه افغانان ته څه توانې څه و؟
نو د ما فکر او نظر باندې خو مصرم فریده جانې، کله چې په 2001 کال کې د اکتوبر په ومه نیټه باندې د هغه وخت ولسمشر د امریکا جارج دبلیو بوش چې کوم په مغرورانه توګه باندې د کوم اعلان وکړ، نو د ده دا خیال و، د ده دغه سوچ و چې موږ به یعنی د موږ د ګران هیواد افغانستان نه د ده مطلب دا و چې هغه د کوم د موږ لاسته راوړنې هغه به په سله کې موږ لاسته راوړو. خو الحمدلله ثم الحمدلله دغه امیدونه یې خاورو سره خو یو خبره خدا ده. او بل کله وخت پرې د په 2000 یو استم کال کې د اگست د میاشتې په 13مه نیټه د یو وخت د منځنۍ ختیځ لپاره شاید د دې یو جنرال مکینزی په نوم باندې اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به افغانستان نه وځي. او بل دی یو وخت په افغانستان کې چې کوم جنرال سکات میلر وي هغه هم دې غوډې خبرې تایید باندې یعنی ولاړ ووتل. نو دا د موږ لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده. را به سم د تا د سوال جواب ته چې تا پوښتنه وکړه له ما نه چې یعنی مثلا امریکایي ځواکونو څومره لاسته راوړنې کړې او څومره د لاسه څه ورکړي دي. یعنی د موږ په هېواد کې بې له دې نه چې دوی دربدري راوسته د موږ بې ګناه وګړي په شهادت ورسول ماشومان ښځې سپینګیري یعنې هېڅ سرپای ونه کړه. نه په جوماتونو باندې سرپا وکړه، نه په مدرسو وکړه، نه په مکتبونو وکړه، نه په ودونو باندې وکړه. یعنې دوی هېڅ لاسته راوړنې نه دي لرلې. حالاً چې مېلمانه خو د هغو خپل نظر دی، زما احترام دی ورته، هغه خو وایي چې اکثره لاسته راوړنې هم دوی لرلې دي. چې مثلا په کې چې دوی خپل فوجیان ازمایل، نو فوجیان خو دوی د مېلمنه توان چې د ویتنام په جګړه کې هم دوی ازمایلي وو، چې تر ننه پورې 3000 عسکر ورک دي. تاسو ته خپل تاریخ پروته یو خبره داده. او بله، کله چې امریکا افغانستان باندې د غاصبانه یرغل تابعنی ولا دوی د مولدین سپاوانی یرغل کړی وای، دوی باید د افغانستان تاریخ مطالعه کړی وای. افغانستان هغه ملک ده، هغه هیواد ده.
سر ملوال صاحب، افغانانو ته دوی چې راغلل تاسو یادونه وکړه، دوی چې کله افغانستان ته راغلل افغانانو ته ګټه څه وکړه؟ امریکا له ګټه تیر شو، افغانانو ته وای افغانانو ته ګټه څه تاوانی ورته څه وای؟
افغانانو ته ګټه دا وه چې مخکې پرې د جانې ما درته وویل هماغه خبره دې ما اوس هم د آینده بني چې بغیر له دربدرۍ نه نور هېڅ یو چا ته یې ګټه ورسوله چې هغو د دوی دپاره کار کوه او د دوی چپلوسي یې کوه. خوشبختانه نه هسان چې د دوی چپلوسي به یې کوله، د دوی تر چتر لاندې به یې کار کوه. هغه نن سبا دومره په ضلالت کې ژوند کوي که بهر کې دي او که په هېواد کې دي. حالاً اسلامي افغانستان پکراتو ورته ویلي دي چې تاسو راسئ، موږ تاسو ته معافي کړې ده، بخښنه هم درته کړې ده، تاسو راسئ دلته اوسئ. خو دوی هغه خپلې فجایعوې کوم خپل ظلمونه یې چې کړي دي دغه امریکایانو تر سوري لاندې، هغه دوی یاد دي هېڅکله دې څه ظلم نشي کولی شي راسئ. یو خبره دا ده. او بل مې هغه خبره کوله چې پاتې شوه پرېدجانې په ډېرې بخښنې سره، نو ما دا خبره کوله بېرته خپلې خبرې ته راځم. افغانستان چې چا په دوی باندې یرغل کړی، هغه روغه ورځ نه دی لیدلې. انګرېزانو مخکې په دوی باندې یرغل کړی و، یعنې داسې چاپېړی ورته ورکړه چې تر اوسه پورې په یاد ده. دغسې روسان راغله په 1979 کې د موږ په ګران هېواد یې یرغل وکړ. لس کال ناجایزه قبضه د موږ په هېواد باندې جاري وه، خو دوی دومره وټکول شو چې د هغه وخت شاید نوم یې د ما نه وروسویر ده. بېرته به کوشش وکړم چې نوم یې راته یاد شي. د هغه وخت جنرال د روسانو، یعنی دغه تر مشرۍ دوی ووتل. دنیا واز داس له هواته ووتل، ډېر تلفات یې ورکړل، ډېر مړه شو دوی تابوتونه. یعنی یو ورځ شو دغه چې د امریکایانو مطلب مې دا د خبرې په اړه دجانې
خزر ملوال صاحب، دغه ارقام چې امریکا له افغانستانه وتل او خپاره یې کړل، که چیرته دغه ارقامو ته وکتل شي، په دغه تیره شل کلنه جګړه کې د امریکایي پوځیان چې په افغانستان کې وژل شوي دي، لاغونه د هغو افغانانو شمیر ډیر ده چې په انتحاریانو کې وژل شوي دي، یا د افغان پوځ ځواکونه چې وژل شوي دي، یا ملکي تلفات چې اوخته دي په دغه جګړو کې، بیا تر ټولو فکر نه کوي عام افغانان که هغه په هر برخه کې وو یا هر طرف ته چې وو ډیر وژل شوي دي او دوی ډیره قرباني اخیستل شوي.
دا بالکل د تا خبره زه یعنی ورته متوجه وم، خو زه تاسو ته دې خبرې په ډېره کم جواب در کوم. افغاني پوځیان که چیرې د دغه امریکایانو په سوري لاندې دوی نه جنګېده، هېڅکله به دوی باندې انتحاري عمله د تاسو په اصطلاح باندې نه وه شوې. او نه به په پوځیانو باندې چې مثلا د دوی تر تثبیت لاندې کار کاوه لازما به یعنې د وچو له امله لاندې هم شوې. چې دا پښتو کې متل ده، یعنی عام وګړم شهیدان څخه طلب څه په دې کې هیڅ شک نشته. اما ځان چې مثلا د موږ ته هواد دی ځان د موږ هواد ته ډیر یعنی داسې باله چې موږ خو ډیر رښتینی یو هغه په ځانو د دغو امریکایانو سره جمع ناټو یعنی دغه کوپریته کتنه راغلي و د دغو تر چتر لاندې دی کار کاوه.
خو افغان ځواکونه زرمروال صاحب چې وخت کم ده خو افغان ځواکونه هغه څه چې دوی خپل هدف بیانول ویل چې د افغانستان ساتنه کوي د افغانانو ساتنه کوي نه د امریکایانو
د افغانستان ساتنه هیڅ کول دی په خپل مټ باندې کړه و دي څه ضرورت دی ته وشي امریکایان
راغوښته مننه کوم ودان زرمروال
صاحب مننه همت به دی مې کړه و نه دي امریکایان تر چتر لاندې نور خو وخت لري لاوریدن مېلمانو نه پښتنه نه لرم ځکه چې ما پښتنه ته ځکه دې پېږم چې مثبت جواب هم رانه چې مننه کوم ودان
لا تاسو مننه کوم ودان شوندې اوسې چې د هرې پونه مواړي کني ولې و او خپل نظر مرا سره شریک کړه. اتمر صاحب تاسو ته راځم دغه ستونزې ته چې زرمروال صاحب اشاره وکړه کېدای شي له ډېرو افغانانو سره دا پوښتنه وي او کېدای شي دا د تېر حکومت په وړاندې مخالفتونه هم ډېر وو همدا موضوع وي چې هغه حکومت امریکایانو په خپل لاس جوړ کړی و هغوی راوستی و او مخکې راسخ صاحب اشاره وکړه چې دا یو استخباراتي جګړه ده په افغانستان کې یا هر ډلې چې دلته راځي حاکمه کېږي هغه به امریکا جوړوي یا به روسیه جوړوي یا د یو قدرت لاس به یې تر شا وي. اوس چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي یا په تېر کې جمهوریت چې په ښکاره امریکایانو یې ملاتړ کول یا ناټو یې ملاتړ کولو هغوی حکومت کولو په ټوله کې دغه ذهنیت شو د خلکو ترمنځ رامنځته شوی چې هغوی د غرب لاس ناستی او دا اوس چې طالبان راغلي دي دوی په خپل مټو باندې د حکومت ګټلی یا داسې ورته نظریې چې شتون لري په ټوله کې واقعا دغه حکومتونه چې په افغانستان کې راځي له کوم ځای راځي څوک یې تمویلوي او که چیرې امریکایانو له تېر حکومت سره مرسته نه وای کړی هغې د امریکا له مرستې بغیر دوام کولو که نه لکه دا څنګه چې په یو 15 ورځو کې له منځه لاړ همداسې به له منځه تللی وه.
متاسفانه چې افغانستان په دغه سل کلونو کې د حضرت امان الله خان نه نیولی تر دغه ننه پورې د دغه رقابتونو قرباني دی او د دې قرباني افغانان دي. افغانستان داسې یو ستراتیژیک موقعیت لري چې هم دې کې د هغه وخت امپراتوریګانې لکه روسیا یو خواته و د شوروي اتحاد بل خواته انګلیس و چې بیا وروسته د انګلیسانو ځای امریکایانو ونیو او تر دغه ننه پورې همدغه سلسله روان دی. همدغه اوسني حالت هم په افغانستان کې داسې چې امریکایان په تیښته د دې ځینه خپل سرتیري وویستل او ووتل او سلاګانې پرېښودلې د دوی دغه جګړه و چې دوی په اوکراین کې پیل کړه او دا زما خبره نه ده خپل امریکایان خپله دغه متخصصین دغه خبره کوي چې موږ چون د اوکراین جګړه پیل شو امریکا نشو کولی چې په دوه جبهو کې هم په اوکراین کې مصروف پاتې شي هم په افغانستان کې او بل امریکایي سرتیري په افغانستان کې او دا د امریکا دپاره ډېر مشکل چې د دوی خوندیتوب وساتي د خپل د عسکرو نو ځکه دوی مجبور شول چې خپل قوتونه د افغانستان ځینې وویستي. لیکن دا د لوبې پایل نه دی یعنې تر اوسه پورې هغه خبرې چې روان دي یا کېږي داسې انګېرل کېږي چې امریکا استخباراتي په افغانستان کې شته دی هوا یې د امریکایي الوتکو تر څارنې لاندې دی او دلته منظم تماسونه د خپله طالبانو سره امریکایان لري په خطر کې لري په کابل کې لري تګ راتګونه دي پیسې دوی ته استول کېږي دا نورې خبرې زه داسې نه وایم چې دا ولې کېږي او ولې کېږي او ولې پاتې نشته نه دا نور مسایل د امریکا د پروس فری دي مثلا د ښځو حقوق د ښځو د مکتبونو خبره یا بشري حقوق یا دیموکراسي یا ازادي بیان دا د امریکا د پروس په اصطلاح د انګریزانو سایډ بزنس دی. اصلي هدف د امریکا دا نه دی چې دلته د ښځو حقوق خوندي شي. د امریکا کوي هدف هغه حرکتونه دي چې په سیمه کې روان دي، او هغه د چین د اقتصاد مسله دی، هغه د روسیې د جنګ مسله دی، هغه د ایران مسله دی، هغه د عربي هیوادونو رقابتونه دي په سیمه کې. نو ځکه د خپل د حضور بڼه امریکایانو په افغانستان کې تغیر کړی. د بلې خوا نه
یعنی په ټوله کې اوس هم امریکا په افغانستان کې حضور لري خو فزیکي حضور نه.
ارزما دا ده خپل سانکسی دا خبر وکړه چې زه د 2001 کال نه تر 2020 کال پورې امریکایان سره په خبرو اترو بوختم. دا خو زما خبره نه ده، او د دغه خبرو اترو په نتیجه کې ما قناعت ورکړ امریکایانو ته چې امریکایان دې ته حاضر شي چې د افغانستان ځینې ووځي.
یعنی په ټوله کې یو طالب چارواکی په غیر مستقیم ډول باندې دا وایي چې دوی په نظامي ډول باندې امریکا نه ده ماتې کړې، بلکې د مذاکراتو په پایله کې بالاخره دواړه خواوې دې ته راضي شوې دي چې دوی له افغانستانه ووزي، خو دوی به په یو غیر مستقیم ډول په افغانستان کې به هم حضور لري.
یقینا ګوري دوی چوي زمای م مخفی هم دغه توافق کشته ده. تو روز پوری دغه زمای م مخفی هیچ چا ته معلوم نده. در مخصی پت ساکلی دی. دغه زمای م چه شهی دی. دغه زمای م که دیر خبری دی. نکه دا رسانه ایشی او مطمئن توزی به خلق بیگی چه دای او توافق رو که در امریکا ماتی. زه داس فکر کوم چې د امریکا ماتي خبرې، زه داس فکر کوم چې دا یو توافق په نتیجه کې ځکه د دې اثرات مخکې افغانستان کې لیدل کېدل، او هغه د امریکایي ځواکونو چې دوی هوایي سپورت نه ورکوو د افغانستان ځواکونو ته، هغه تیل دوی ته نه برابرېدي، پر ضد د تهرو نه برابرېدي. خلاصا په مجموع کې دوی سره دوی کومک نه کو، او دا بالاخره دې حق ته ورسېدل چې دغه سکوت همدغسې د ولسوالیتان نه شروع شو. زه داسې نه وایم چې طالبان نه دي جنګېدلي. طالبان ښه جنګېدلي دي، په کندهار کې جنګېدلي، په هلمند کې جنګېدلي، په بادغیس کې جنګېدلي، په تخار کې جنګېدلي، په کندز کې جنګېدلي، لیکن دا دواړه اړخه درلودل، هم نظامی هم سیاسی. امریکایان هم دا کار کرده. اوز خبلا ده اشرف غنی حکومت چو سکوت چو دیدی اوز تاسه دست فکر که که چلوی اخبرا اسکار سری سری او غیر نظامی صاحب انسید چو طول تجیزات دی سری نو دای با چود با پدی وطوانی گو چو کابل دوی نو نیست. زو فکر نکم دا بیست کریم ده نظامی نظره با غیر ممکن، لیکن د دې سکوت لامل په خپله نظام کې وو، خپله په ریاست جمهوري کې وو، خپله په وزارت دفاع کې وو، خپله په لوی درسیس کې وو، خپله په دغه اردو کې وو، خپله په دغه استخبار. دا خو زه تاسو یو ارزه کوم، زما خپله ښه یادېږي چې د کابل د سکوت نه دوه درې میاشتې یا حتی زیات مخکې په فیسبوک یو سړی لیکلی و، شاید چې نور دوستان هم اوس زما خبره اوري دغه وګوري یا په یاد شي. دې سړي لیکلی وو چې دغه ځای په لوګر کې په ازره کې پاکستانیان لګیا دي سړک وباسي کابل ته، او دغه سړک چې ووته کابل ته په څلور ساعتو کې د اخوا د صبح سړک نه موټر رسیږي، ولې دې کې حکومت اقدام نه کوي؟ په مغه وخت کې دغه لیکنه هیڅ چا تعقیب نه کوي، او ټول لیده چې دغه جوړېږي، ټرکټران ټرکټرونه لګیا دي او دا سړک جوړېږي. او همدغسې تاسې ولیدل لوګر څنګه اوس بل تاسې کله چې داود لغمانی والي شو په فاریاب کې دوستم پرې نه خود، او هغه یې راوسته بیا په غزني کې ولیکه. او نن ملات چې طالبان ته تسلیم شو غزنی، چې خپل والی راغه او په موټر کې دوی ته خیر وختوم وي.
اتمر صاحب اوس کلنډه کتنه وکړو چې پرونی رسته وشي بو تر رسیدلی په ټوله کې کوایو په دغه تیرو شلو کلونو کې چې امریکایانو په افغانستان کې حضور درلوده او جمهوریت و څه داسې ډېر مؤثر و افغانانو ته چې دوی ورنه ګټه پورته کړه او دغه توانونو خو یې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې د امریکا خپلو ګټو پسې راغلې وه، هغه څه چې افغانانو ته نه ترلاسه کړل هغه څه وه؟
هغه ډېر شیانو ګوري، زما هدف دا دی چې موږ باید د دغه فرصتونو نه ډېر ډېر ازمي کړه دومره ګټه اخیستی وای چې نن به دغه اوسني مشکل زموږ نه و. د سولې په برخه کې موږ د دغه امکاناتونه ګټه وانخیست، د اقتصاد په هغه کې موږ دېنا ګټه وانخیست، سره د دې نه چې لکه چې راسخ صاحب ویل زموږ سړکونه پاخه شو، زموږ تعلیمي سیستم جوړ شو، زموږ مکتبونه ورغول شو، مثلا دومره پوهنتونونه، دومره زلمیان هلکان ځینې چې دوی تحصیل ترلاسه کړل، دا ډېر پیشرفت دی. دغه خپله د کابل پورته کېدل او د ولایاتو پورته کېدل په یو حساب دغه هغه پیسې دي، هغه اقتصاد دی چې د غربي نړۍ افغانستان ته راوړی و. اوس ولې دغه په دغه دوه کالو کې خلکو د ډوډۍ د خوړلو پیسې نه لري، دا په دې معنی اوس هم موږ آزاد نه یو، اوس هم موږ مستقل نه یو، لیکن بدبختي ورسره جوخته ده چې اقتصاد هم زموږ خراب دی. اوس تاسې کابل کې وګورئ، پخوانی صاحب منصب، پخوانی معلم، پخوانی استاد، پخوانی مدیر، پخوانی کارمند دولت ټول کراچیګانې اخیستي دي او کچالوان خرڅوي په سړک. د دوی اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتو راپورونو ته وګورئ، 90% اتیا فیصده دوی پاتې فقر دی. نو دغه ازادي زه څه وکړم چې زه یو وړی ډوډۍ ونه لرم؟ او زه په دې باندې خوشحاله یم، لکه زرمالور صاحب وایي چې موږ دا وکړه هغه وکړه، یوازې زموږ امنیتي ځواکونه 6000 وژل شوي دي او 1,00,000 ملکي وګړي وژل شوي دي. د دې جبران، د دې خساره غیر ممکن ده، د دې ځواب څوک وایي افغانانو ته؟
مننه کور ودان از مرسب رسخ صاحب. لتاسی هم لنډ اورم، تاسو مړه په لنډ کې وایست چې امریکایانو لته ګروسته د ناتو امریکا لته ګروسته افغانان چې اوس په کم وضعیت کې دي، کله نه راته وای کچری د دوی حضور دلته وای او دمه پیدا کړی وای، آیا دغه حالت چې اوس راغلی ده بو؟
ګوري بیا هم وایم، د افغانستان د ولسونو، د موږ 30 میلیونه انسانانو سرنوشت پاتې شلو کلونو چې دوی خپله ټوله اکثره نړیواله ټولنه اقتصادي پرمختګونه نور ټول شیان، دا دولت جوړول، دا نظام جوړول، دغه دفاتر جوړېدل، دا وزارتونه جوړېدل، دا ټول وخت دی یو اوکراین د جګړې لپاره امریکایانو دا قرباني کړه. او افغان کچيري واقعا امریکا غوښته وای او وواړي چې افغانستان کې یو ډېر ښکلی نظام او د اقتصاد په پخو ولاړ په دې منطقه کې یو قوي او د منطق او د علم نه ولس ولسه تربیه کړی وای، په دې شلو کلو کې دا کار کوي سو، خو دوی قصدن اومدل ونه کړه. د دغه لپاره نه کوي چې کچيري افغانان واقعا د علم خاوندان سي، تاسو به احترام ولرئ د پاکستان ته پښتون اټومي قدرت جوړ کړي. یا نو بنا ان زویلای سم کچیر افغانان د علم خاوندان سي، دوی د ټکنالوژي او د پرمختګ او د خپل ژوندانه لار یو ور خپل کړل، بیا دوی د دنیا سره ټکر وهلی شي. تاسو ولې زموږ یو ځوان یو موټر جوړ کړي؟ نن هغه موټر تاسو ولې چې افغانستان دغه د ټکنیک په کچه چې په خپل لاس جوړ کړی دی، دنیا ورته حیران دي. ام دغه چې زموږ ځوانان چې په کرکټ کې ولوبېدل، په نور برخو کې دوی لوبېږي، څو خولي ستوري د نړۍ ترې جوړ شي. نو بنا ان چې ویلای سم امریکا سره مثبت کړنې هم په افغانستان ولز لپاره یو څه کړی دا یا نه دي، دا نه نیسو. خو هغه څه چې باید کړی وای په دغه جغرافیا کې او تر دوی دائم زموږ سره د دوستۍ په لباس کې پاتې شوی وای، هغه ونه کړ. یعنی موږ د چین په مقابل کې، د روسیې په وړاندې، د پاکستان په وړاندې، د ایران په وړاندې، په اقتصادي چارو کې، په فرهنګي چارو کې، په ټولو برخو کې
چې
موږ دوی سره دګر وهلای سوې مونږ دوی تر از دوی دې د دوی دې مداخلو را مونږ اقلا دفاع کولای شو
مننه کور ودان چې وخت کم ده مننه کور ودان له تاسو دواړو قدر منو د سیاسي چارو شنن کې اختر محمد راسخ او اساق اتمر نه چې په پروګرام کې مور سره ګډون وکړه له تاسو ورېدونکو هم نړۍ مننه تر بل پروګرام خې چاري